السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستاني زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د لړم 15 د 2040 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بیځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. لبلې خو د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشمې پر ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2040 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ته رسیږي. د دوشمې په ورځ د اخره په 14 د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لاټکل سره سم لنن سه شنبه تر پنځشنبه پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس ویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندې اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو ریډینګ او ایلینټن کې راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په خپل واد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستاني دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستاني د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اخرب په 14 دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه با نفوذ شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه پر ورځ 2 او د نومبر په 11 درېم یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي. د سر مطلب مو دا چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته کتنه شوې چې نړیواله او کورنۍ مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په هغه کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واوري چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږي، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم اخر اغلاس درته وایم. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته اشاره شوې چې نړیواله او کورنۍ مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورستر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1324 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتیدابه پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپل خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله دی په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 20% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوی چې د طالبانو لوري لګول شوی او محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خندونه جوړ کړي او دوه شپې تسلنه مؤسسه د دې لپاره چې شزي د کار ځای تتللی نشي او لوري کار کوي په ارتباطاتو کې لستونزو سره مخامخ شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوی دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا ولسمشرې ټاکنې څنګه کیږي او آیا رائے د خلکو مهمه دي که ټاکنیز پلاوی یا الیکټرال کالج. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رائے صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي.
په بخښنې سره چې دغه راپور سریزه مخکې اشتباه و، د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یو د ولسمشری یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه د ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رائے صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 80 میلیونو ډیرو امریکایانو رائے ورکړې وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بي سي تلویزیونی شبکې ورسته نظر پښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریت پالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلي سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړی شوې دوسیې لغوه کړي. لبلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیک زای وای چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظر سره برابر ښکاری او له همدې کبله د دې په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیخیگی ده ده بخاطر سه مگه دو حزبون لروت مشکل دلتر سه دا دو حزبون سر برابر روان دیم.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 16.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیس کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو خوشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوړه کړي.
د الیکټرال کالج ټاکنیز پلاوی د ترنګوالی پاړه راپور اوس خبرېدو ته چمتو ده. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي کله چې امریکایان د نومبر په 15 یانې نن څخه راي اچونه پیلوي د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکو نه ټاکي بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلې سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی دا واضح شوی چې الیکټرال کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر ای پانا کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استادې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېر زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلوده اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري 2 سناتوران او 250 استازی لري په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابره ده خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانل ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګواله رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ پلوي سیستم پلی کیږي. یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټولو لپاره یو نوماند لکتر لګه 200 ټاکنې زورایو ته اړتیا لري. دا ممکن ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رائے لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الکترال کالجونو وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رائے ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رائے کم وو جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونو خپل کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینه تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر لمترو، ترانسپورت، روغتونونو، خوندځي او اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغه کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادب په نوم یادېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران په ځینو خارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې پخښتو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می پورس د اقرب په ډیر لسمه د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو خاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، خوندځيو او بو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼګونه رامنځته کړي او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پینځو ورځې کې چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کیږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کیږي او هغه کسان چې کورې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوی دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نو موریا ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا زورول کیږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2,000,000 غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو د سرپناه او نورو اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد، باران، یخنی او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کوونکو شکایت کوي چې د خوندزیو د ودانۍ او سرپناه نشټونې د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانې نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړې د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته ویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستانی زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلې چې اتیا سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګېدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سکالي د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاو ور باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری خو ځمکې د شولو د کر لپاره ښه برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د سمکنی ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې ښه صحیح بربارې دي، لوبیا مکړې صحیح وا نو د اوسه پر منکاتې څوک د غیبل دي مکړې دي نور مونه دي کړي وو منه مکړه لې شولې نور ملمیږي چې کدرې سو منه ورځې وکړي د بنیم سو منه وکړي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنې ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجی سایل خان ویل
مونږ څخه داسې وي دولت مونږ څخه کومې مسې یا کومه داسې وي چې د برخې د مونږ څخه کومه کوکې دغه کې دومره به نور د حاصلات زپاشي ځکه زپاشي چې هغه شي به مکمل کنه اوس شنه چې کوم مصرف وکړي یو مره به پاسل دانات زپاکي کې داسې چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه پهونه غریب وته نوسي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره ګټه اخلي. کاروندګر وای سکال د سمکنې په غوسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچه په خو په کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنې اوسیدونکو سید خان وای
سکالو بډیر زده شولې هر دي کې خپ پرمونی شوی دي کوته دندی پلاو شوی مخکې دندی پلا نه دي شوی دا پته مې دون خلی پلا لري پلا نو سکال ته سلات ډیر ښه دي مخکې مې دا جوړ مون بکړه یا کورخه مرخه غد ما غنه کړه لکه دا شوله چې کومه غکی او دا غډیره کی حاصل
بل لوري ته د پکتیا ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي ترڅو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلونونه وړاندې کړي چې هرې کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامیږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمي وویل
تیرو کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي تیر کال 1500